د جنوري په شلمه ډونالد ټرمپ د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. د متحده ایالاتو رای ورکونکي د خپل راتلونکي ولسمشر نه څه تمې لري. ډونالد ټرمپ رئیس جمهور منتخب امریکا می خواهد که مصارف حکومت را کاهش دهد. د یو موضوع او څو زاویې په دې اونیز خبرونه کې په دې تمرکز کوو چې د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه ډونالد ټرمپ کومې ژمنې عملي کوي او خلک له هغه نه څه تمې لري. سلامونه او ښې چارې. د امریکا غږ د یو موضوع او څو زاویې خبرونې ته ښه راغلاست. تاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ د جنوري په شلمه نیټه په واشنگتن ډي سي کې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې مراسم ترسره شي. چارواکو د دغو مراسمو لپاره د متحده ایالاتونو د کانګرس د ودانۍ او سپینې ماڼۍ شاوخوا 8.5 کیلومتره اوږدې لوړې فلزي کتارې لګولې دي. امنیتي پوستې جوړې کړې دي او 15,000 امنیتي ځواکونه د دغو مراسمو د امنیت لپاره موظف کړي دي. امنیتي چارواکو ویلي دي چې د لوړې دغو مراسمو ته د ملي ګارد 2,800 منصوبین او 4,000 نور امنیتي منصوبین د هیواد له بیلابیلو ادارو څخه واشنگتن ډي سي کې ګمارلي دي. د لوړې مراسمو وروسته په ورته ورځ رسم گذشت هم ترسره کیږي او ورسره د ټرمپ د پلویانو او مخالفانو لاریونونه هم کیږي. د ټاکنو د کمپاینونو پر مهال د ټرمپ د ترور هڅو او څو ورځې مخکې د لاس ویګاس او د نیو اورلینز کې مرګونی بریدونو ته په کتو د ولسمشر د لوړې مراسمو ته ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د ټرمپ د لوړې مراسم دلته د کانګرس د ودانۍ مخې ته ترسره کیږي. هماغه ځای چې د 2021 کال د جنوري په شپږمه نیټه د ټرمپ پلویانو پرې یرغل وکړ او د ولسمشر بایدن د رایو د تصدیق د غونډې د ګډوډولو لپاره د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. د ولسمشر د لوړې مراسمو کې د پخوانی ولسمشرانو او د کانګرس لغړو ترڅنګ ویل کیږي چې په لسګونو زره خلک برخه واخلي. ډونالد ټرمپ به دوه ورځې وروسته د جنوري په شلمه د امریکا وڅلوېښتم ولسمشر شي. ډونالد ټرمپ په خپلې ولسمشرۍ کې کومې ژمنې ترسره کوي او د متحده ایالاتو رای ورکونکي د خپل راتلونکي ولسمشر نه څه تمې لري؟
په جنوبی ایالت میسي سي پي کې د ډونالد ټرمپ د دوی مزل ولسمشرۍ په اړه ډېرې مختلفې هیلې دي. بابی جو هارل ټرمپ ته رای ورکړی و.
زه غواړم سرحدي کنټرول زموږ د غیر قانوني کډوالو وضعیت کنټرول کړي. زه د هر چا سره مرسته کوم چې زه یې کولی شم، په ځانګړې توګه د کوچنیو ماشومانو په اړه. خو زه دا هم غواړم چې زما ماشومان او لمسیان وکولی شي له امریکا نه خوند واخلي، هغه امریکا نه چې زه پکې لوی شوی یم.
انجلو میر د نیویارک یو نرخځی ده. هغه د یوې داسې ادارې لاندې د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده چې د جنسیت تصدیق کولو روغتیایي پاملرنې سره مخالفت څرګند
کړي.
جمهوریت غوښتونکي باید پوه شي چې په نرخځیو ماشومانو پانګونه دومره مهمه ده لکه په خپلو ماشومانو، ځکه چې موږ راتلونکي نسل یو چې د دې هېواد رهبری وکاو او مونږ روخانه نظرونه او قوی راتلونکي لرو.
شین کوشینګ د ټرمپ غواړي چې پر اقتصاد تمرکز وکړي.
یو وزلی د خپل کمپاین د وخت په ژمنو عمل وکړي چې ویلی په بخشش به مالیه ختم کړي.
په میسي سي پي کې جيري هالټر مني چې اقتصاد ته لومړیتوب ورکړل شي.
زه د ولسمشر ټرمپ نه غواړم چې یو ځل بیا زموږ لپاره د ژوند لګښت کم کړي. زه له یو معاش نه تر بل معاشه پورې د ژوند کولو نه ستړی شوی یم.
په پنسلوینیا کې سومیرا چرفاو د سختی جنین او مذهبي حقونو باندې د ټرمپ د اغیزو په اړه اندېښنې لري.
فکر کوم موږ د ښځو حقونه له لاسه ورکو. ګومان کوم زه د خپل مذهب حق له لاسه ورکوم، ځکه چې زه ګورم چې هغه غواړي یوازې عیسویت وړاندې کړي او زه باور لرم چې دا هېواد د هر مذهب لپاره ازادي لري.
په ټیکسس کې راس بریرا وایي چې د راتلونکي ولسمشر د سوداګرۍ تجربه وه د هېواد په سمولو کې مرسته وکړي.
خلک ستړي دي. دلته خلک څه غواړي؟ دوی دندې غواړي، دوی ښه اقتصاد غواړي، دوی غواړي چې انفلاسیون راټیټ شي، دوی د پولو امنیت غواړي،
دوی تیل غواړي.
تر ټولو مهم شی چې ټرمپ د میسي سي پی رایور کوونکو لپاره کولای شي هغه روښانه ایجنډا ټاکل دي.
I would want him
زوارم هغه د هغو پالیسیو په اړه ثابت وي چې هواته وړاندې کوي، ځکه چې مونږ پوښو چې په جمهوریت غوښتونکو ګوند او دیموکرات ګوند دواړو کې هر څو کوي چې پوښو پر اساسونکو څلورو کلونو کې د څه شي تمه ولرو یا یې ونه لرو.
ټرمپ د جنوري په شلمه په واشنگټن کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگټن.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده می خواهد که مصارف حکومت را کاهش دهد. یک کمیسیون مشورتی پیشنهادی موسوم به وزارت کارایی حکومت این کار را به پیش خواهد برد. رؤسای جمهور امریکا در گذشته نیز تلاش کردند تا نقش حکومت را کاهش دهند.
ایلون ماسک میلیاردر امریکایی می خواهد که مصارف حکومت فدرال را به ارزش 2 تریلیون کم کند. او یکی از رؤسای وزارت جدید به نام وزارت کارایی حکومت یا کمیسیون مشورتی پیشنهادی رئیس جمهوری ترامپ خواهد بود. جستین واگن، استاد دانشگاه کوستل کارولینا در ایالت کارولینای جنوبی می گوید این اولین بار نیست که حکومت امریکا تعهد به کاهش مصارف حکومت نموده است.
رؤسای جمهور از زمان تأسیس امریکا از یک طریقی در مورد خود ساختن و کاهش نقش حکومت صحبت کردند.
کاهش نقش حکومت در اوایل سالهای 1800 توسط توماس جفرسن، سومین رئیس جمهور امریکا آغاز شد و شماری از وظایف حکومتی و نظامی را از بین برد و به طور کوتاه مدت مصارف را کاهش داد. در دهه 1930 رئیس جمهور فرانکلین روزولت تعداد کارمندان فدرال را افزایش داد تا با رکود بزرگ اقتصادی آن زمان مقابله کند. با این کار روزولت میلیون ها نفر استخدام شدند و مردم غریب کمک شد و اقتصاد دوباره تحریک شد. وظایف اهدا شده پس از ختم بحران دوباره حذف شدند. تام اسکاتس رئیس نهاد موسوم به شهروندان مخالف ضایعات حکومت می گوید در دهه 1980 رونالد ریگن رئیس جمهور فقید امریکا کمیسیونی را برای حذف بیکفایتی در حکومت امریکا به نام کمیسیون گریس با اشتراک حدود 150 رهبر تجاری ساخت.
ریگن از کمیسیون خواست تا حکومت را بررسی کرده و یک راه را برای کارایی آن مانند یک تجارت پیدا کند.
اما وبسایت کتابخانه رونالد ریگن نوشته است که اکثریت سفارشات به خصوص آنهایی که باید از طرف کانگرس به طور رسمی تایید می‌شدند هیچ وقت عملی نشده است. در سالهای 1990 بیل کلینتون تلاش کرد تا 300 هزار وظیفه حکومت فدرال را کاهش دهد و اکثر آن را از طریق تقاعد و واگذاری خدمات انجام داد.
یقینا که حکومت کلینتون یکی از مهمترین حکومت‌های آمریکا در قسمت کاهش نقش حکومت در عصر معاصر شمرده می‌شود.
ترامپ در دوره اول رئیس جمهوریش دستور متوقف ساختن استخدام در حکومت فدرال و قطع مصارف را صادر کرد. او اکنون می‌خواهد که وزارت جدید کارایی حکومت این کار را تمام کند. برخی ها معقولیت بکارگیری روش تجارتی برای پیشبرد حکومت را زیر سوال می‌برند. جیمز گروسمن، مدیر اجرایی انجمن تاریخ آمریکا، چنین توضیح می‌دهد.
وقتی شما مسئول حکومت هستید، نزد مردم مسئول هستید و هدف شما پول درست کردن نیست. هدف شما ارائه خدمات و دفاع از ملت است. در سکتور خصوصی فساد و ضایعات زیادی وجود دارد. به همین دلیل زیاد مطمئن نیستم که افراد با سابقه تجارت بهترین افراد برای این کار باشند تا فساد و ضایعات حکومت را دریابند.
اسکاتس میگوید ترامپ و ماسک از رسانه های اجتماعی برای رسیدن به هدف خود کار میگیرند.
به دلیل رسانه های اجتماعی یک رسیدگی وسیع و سریع میتواند انجام شود. اعضای کانگرس برخلاف روال معمول سابق پاسخ به نامه های کتبی به رسانه های اجتماعی بیشتر پاسخ میدهند.
در بسیاری از قضایا توافق کانگرس قبل از شروع هر نوع کاهش ضروری است.
در امریکا منتخب ولسمشر دونالد ترامپ وایی چه در جنوری پا شلمه در واق ترلاسه کولو وروسته با در امریکا پا چناتسه طولو ساحلونو که در تیلو او گازو پا استخراج لگیدل بندیز لغو کری. در بندیز ولسمشر جو بایدن در جنوری پا شپگمه نیتا اعلان کرل.
ولسمشر جو بایدن وای په سمندرونو کې د تیلو استخراج دومره ګټ نه لري لکه څومره چې د چاپیریال، روغتیا او اقتصاد لپاره خطرونه لري. بایدن وای ګټه یې په خاص ډول په داسې حال کې بالکل نشته چې امریکا د پاکې انرژۍ د اقتصاد په لور حرکت کوي. بایدن د جنوري په شپږمه د شاوخوا 253 میلیونو هکټره فدرالي اوبونه د تیلو او ګازو په استخراج یو نوی بندیز اعلان کړو. دا د امریکا زیاتره سمندري سیمه ده.
زبې سم د لاس الله وکرم دا کار به ډیر ژر وشي.
منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په چټکۍ سره ژمنه وکړه چې د جنوري په شلمه د واک د ترلاسه کولو وروسته به بندیز لغو کړي او په سمندر کې به کیندنې زیاتې کړي.
موږ به استخراج وکړو، موږ به په ډیرو نورو ځایونو کې استخراج وکړو او د انرژۍ لګښتونه به ډیر راټیټ شي.
خو حقوق پوهان وایي چې د بندیز لغو کول به اسانه نه وي ځکه چې دا ډول اقدام ته د کانګرس قانوني اجازه ورکول حتمی ده. په عین حال کې چاپیریال پوهان وایي چې نوې بندیز به د اقلیم د بدلون د مخنیوي سره په مبارزه کې مرسته وکړي.
ساينس روښانه کړی چې د فوسیلي سونګ توکو پراختیا زموږ د نړۍ د تودوخې د 1.5 درجو سانتیګراد نه ښکته ساتلو سره مطابقت نه لري. دا هغه حد دی چې د پاریس په تړون کې د ځنګلونو د اور طوفانونو او نورو اقلیمی ناورینونو د زیاتېدو نه د ساتلو لپاره ټاکل شوی و.
ټرمپ په خوا هم په دې اړه شک څرګند کړی دی چې انسانانو د اقلیم بدلون رامنځته کړی. د ساحلي انرژي صنعت مدافعین د منتخب ولسمشر دریس تای
The demand is at 100 million barrels per day.
د نړیوال اقتصاد لپاره هر ورځ تقاضا 100 میلیونه بیرل ده او کوم دا انرژي دلته په متحده ایالاتونو کې تولید نکړو نو دا به چیرته تولید شي؟ موږ باور لرو چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې لوړ معیارونه ولرو.
په دې په هندون کې د سمندري بیولوژي استاد انډي ریډ منی چې نړۍ د اوس لپاره تیلو ته ضرورت لري.
instantaneously transition
موږ نشو کولای په سم د سیټوګه د پاک انرژي سرچینو ته انتقال شو. دا به ډیر وخت ونیسي، حتی که دا پروسه ورو هم وشي خو زه فکر کوم چې په ودې محل کې به د انرژي پاکو سرچینو ته اړتیا وي.
هغه زیاتوي چې زرغونه انرژي ته انتقال به د متحده ایالاتو د مشرتابه سره یا پرته ترسره شي. دا د ویرونیکا اګلیشیا د رپورت پښتو ژباړه د ځواني یوسفسي امریکا غږ.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا وعده داده است که تلاش های اداره بایدن برای مبارزه با تغییرات اقلیمی را معکوس کند و می گوید با حفاری برای نفت بیشتر اقتصاد ایالات متحده را رشد خواهد داد.
دونالد ترامپ برای تقویت مواد سوخت فسیلی ایالات متحده کمپاین تبلیغاتی را براه انداخت و گفت
ما به سرعت از لحاظ انرژی متکی به خود خواهیم شد و آن را با انجام دادن فریکینگ و برمکاری به دست خواهیم آورد.
اداره جو بایدن در گسترش شبکه چارج موترهای برقی کشور سرمایه گذاری کرد و با دموکرات‌های کانگرس برای ایجاد یک برنامه خدمات ملی در مورد تغییرات اقلیم با عنوان بخشی از آنچه بایدن توافق سبز جدید نامید همکاری کرد. ترامپ میگوید این یک فریبکاری جدید سبز است که همراه با سبسیدی موترهای برقی با معیارهای سخت‌تر برای انجن‌های پترولی پایان خواهد داد. حامیان ترامپ در کنگرس میگویند تعهد او به نفت و گاز طبیعی در دور دوم تولید کنندگان آمریکایی را به سرمایه گذاری بر روی تقاضای روبه رشد جهانی انرژی بدون محدودیت های قرارداد های اقلیمی سوق می دهد. زهرا احمد تحلیلگر انرژی می گوید
رئیس جمهور دارای اختیارات گسترده برای لغو از طریق پروسه نظارتی پیشنهادی و مقررات موجود است، از جمله برای موارد مانند انتشار گازهای گلخانه‌ای از نیروگاه یا گازهای گلخانه‌ای. ایالت‌ها می توانند مقررات خود را روی انتشار گازهای گلخانه‌ای وضع کنند.
علی زیدی مشاور ملی اقلیم ایالات متحده میگوید
بیشترین فابریکات بطری سازی در ایالت های باوالیان جمهوری خواه ساخته شدند و آنها نمی خواهند این کارخانه ها از اقتصادشان جدا شود و نمی خواهند آن کارگران اخراج شوند. آنها می خواهند این رونق ادامه یابد.
تحلیلگران صنعت میگویند تعهد ترامپ برای لغو مقررات از کار و کسب امریکایی ممکن است با تصریح در صدور جواز خطوط جدید انتقال به انرژی های تجدیدپذیر کمک کند.
شنوندگان گرامی صدای امریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های انکیش لینک و سایفن، شما به گونه مسئول با حفظ محرمیت به انترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن انکیش لینک، اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و انکیش لینک را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن، اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
د ولسمشر جو بایدن په حکومت کې د وسلو له امله د تاوتریخوالي د مخنیوي اقدامات پیاوړي شول، خو په دې اړوند پالیسیو کې د لویو بدلونونو تمه د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د واک تر اخیستلو وروسته کیږي.
د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلی دی چې د هغه په حکومت کې به د وسلو د خاوندانو حقونه خوندي وي او دی به په دې کار عاجل عمل وکړي.
زما د ولسمشرۍ په دویمه دوره کې به د دویمې مادې په وړاندې د بایډن ټول اقدامات لري کړو. هغه اقدامات ناوړه دي. په هماغه شیبه چې بایډن له سپینې ماڼۍ څخه ووځي په دې اړه به اقدام وکړم.
د امراضو د کنټرول او مخنیوي مرکز د معلوماتو له مخې په 2023 کال کې 30,000 کسانو د وسلو د تاوتریخوالو په نتیجه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ولسمشر جو بایډن یو لړ اقدامات وکړل او څیړونکي وایي دې کار د ارقامو له ټیټېدو سره مرسته وکړه.
په دې کې د امریکایانو د ژغورنې د پلان بودیجه هم شامله ده چې په ټولنه کې د تاوتریخوالو د مخنیوي پروګرام سره مرسته کوي. د بایډن حکومت د ATF یا د الکولو، تمباکو، وسلو او انفجاریاتو د ادارې او FBI وړتیاوي پیاوړي کړي څو دا برخه تنظیم کړي.
د وسلو د حق ملاتړي بیا وایي دا اقدامات د وسلو د لرلو په اړه د هغه حق تر پښو لاندې کول دي چې د امریکا د اساسي قانون دویمې مادې ورکړي دي.
موږ فکر نه کوو چې هغوی دې د خلکو د ساتلو لپاره داسې څه کړي وي. ټول هغه څه چې هغوی وکړل د دویمې مادې د حق مخنیوی و.
ملاتړي همدارنګه علاقمند دي چې ټرمپ له یوې ایالت څخه بل ایالت ته د وسلې د لیږ په اړه خپله ژمنه عملي کړي او په دې اړه قانون توشیح کړي. دا به د وسلو جواز لرونکو ته اجازه ورکړي چې له خپلې وسلې سره ټولو 500 ایالتونو ته سفر وکړي.
د هر ایالت څخه چې تیریږي تاسو باید د یاد ایالت د وسلو مشخص قوانین وګورئ او په ځینو مواردو کې به ونه شئ کولای هغو مشخصو ایالتونو ته وسله ولیږدوئ. بنان دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو په فدرالي قانون بدل شي.
د فرانک سیمورلی زوی کام دینچی رواني مشکلات درلودل په 2022 کال کې ځان په هغه وسله وواژه چې په قانوني ډول اخیستل شوی و. سیمورلی د ټرمپ حکومت کې د سابقې د کتلو په شان د وسلو د خوندیتوب د اقداماتو د پاتې کېدو ملاتړ کوي.
که یوه مور یا پلار د دفاع لپاره وسله په کور کې وساتي، زه له دې سره مشکل نه لرم. کوم مشکل چې زبر سره لرم هغه دا دی چې ول استاد وسلې د درلودلو حق له کوره د باندې زما د وسلې په ساتلو سیوری غوړوي.
د پیو څیړنیز بنسټ سرویګانې ښکار کوي چې اکثریت امریکایان د دې پلوي کوي چې رواني ناروغان دي د وسلو له اخیستلو منه شي، خو امریکایان بیا هم د وسلو د پالیسیو د ډیرو پیشنهاداتو په اړه سره ویشلی دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د نیویارک یوې محکمې د جمعې په ورځ د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د حق السکوت لپاره د پیسو د ورکړې په قضیه کې محکوم وګڼه، خو کومه سزا یې ورته نه ده ورکړې. که څه هم دغه حکم د ټرمپ محکومیت تثبیتوي، خو هغه ته اجازه ورکوي چې د بندي کېدو یا جریمې له ګواښ پرته سپینې ماڼۍ ته ستون شي. ټرمپ د جنوري په 6مه د متحده ایالاتو د یوازیني ولسمشر په توګه لوړه وکړي چې په جنایي جرمونو محکوم شوی.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استناف له هر پړاو څخه کار واخیست او حتی د متحده ایالاتو سترې محکمې ته هم عریضه وکړه چې د محکمې لخوا د هغه د قضیه په تړاو د سزا مخاوني سي. خو سترې محکمې د پنځمې په ورځ نا وختي د هغه د سزا د ځنډولو غوښتنه رد کړه. دونالد ترامپ چې د امریکا په خوانی ولسمشر پاتې شوی او د دې هیواد راتلونکی ولسمشر هم دی، په دې تور چې د بربندو فلمونو یوې ستوري ته د حق السکوت په خاطر د پیسو د ورکړې لپاره د سوداګرۍ جعلي ریکارډونه وړاندې کړي وو، د څلور دیرشو قضیو په تورونو مجرم وپیژندل شو.
دا ډیره شرمناک وه.
سیاسي شنونکي لکه د ټکساس پوهنتون شانن بو اوبراین وایي چې دا قضیه د ترامپ لپاره ډیره شخصي وه.
هغه نه غواړي چې په خپل ګناه اعتراف وکړي، هغه نه غواړي چې خپل کمزورتیاوي او نیمګړتیاوي ومني.
زه فکر کوم هغه پیغام چې واقعا دلته رسول شوی دا دی چې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی او دا چې پروسه عملي شوې ده او دا بل اخره پای ته رسوي.
په دویمه او دریمه قضیه کې په دې اونۍ کې د ترامپ لخوا ټاکل شوی قاضي په موقتی بڼه د عدلی وزارت منع کړ چې د ځانګړي وکیل جیک سمیث وروستی رپورت خپور کړي. دواړه قضیې، یوه یې په ناسمه توګه د محرمو اسنادو ساتل او بل هم په پلازمینه کې د جنوري د شپږمې برید او د ټاکنو په نتایجو کې د لاسوهنې قضیې رد شوې. په دې اونۍ کې منتخب ولسمشر د خپل هغه باور په تکرار سره بیا دا ویل چې ښاغلی سمیث په غیر قانوني توګه ټاکل شوی و.
هغه په بدنامۍ سره له دې قضیې څخه وایستل شو، ولی باید هغه ته د جعلي ریپورت د لیکلو اجازه ورکړل شي. ریپورت خو جعلي دی.
ځانګړي وکیلانو ته اړینه ده چې د ریپورت لنډیز وړاندې کړي. د متحده ایالاتو لوی څارنوال وویل چې هغه به په پلازمینه کې د جنوري د شپږمې د پاسون په اړه د ښاغلي سمیث رپورت خپور کړي. د دې رپورت په خبرولو او خلکو ته وړاندې کولو کولای شي چې د نیول شویو کسانو د بخلو لپاره د ترامپ هڅې د خنډ سره مخ
کیږي. چیرې دا ډیر روښانه شي چې دا برید پلان شوی و او اکثره دا فعالیتونه ناوړه او جرمي دي، نو په دې حساب ترامپ خلکو ته د جنایي فعالیتونو آزاده اجازه ورکوي.
څلورمه قضیه د جورج ایالت په ټاکنو کې د لاسوهنې سره تړاو لري. څارنوال د یوې کارمندې سره د نامناسبو اخلاقي اړیکو له امله لري شو. نو قضیه به هم تر هغه وخته پورې په ټپه ولاړوي چې یا د قضیه رد شي یا بل څارنوال ته وسپارل شي.
زه فکر کوم چې رای ورکوونکي واقعا هیله لري چې دا ټول پای ته ورسیږي. څومره موږ وکړای شو چې د ترامپ د دویمې دورې سره یو نوی پیل ولرو.
او د جمهور رئیس په توګه د هغه دنده د جنوري په شلمه پیلېږي.
دا د خوشاله احساس دی.
د کارولاین پرسوډي رپورت، خایسته صداتلامي، امریکا غږ، واشنگتن.
پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده از رد گزینه های نظامی یا اقتصادی برای تصاحب گرینلند از دنمارک امتناع ورزید، روسیه می گوید که وضعیت این سرزمین را به دقت نظارت می کند.
گرینلند به مرکز توجه بین المللی تبدیل شده است. بخش وسیع این قلمرو قطب شمال خود مختار است، اما متعلق به کشور دنمارک می باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده این هفته از رد استفاده نیروی نظامی یا تدبیر اقتصادی برای تصاحب این سرزمین امتناع ورزید و گفت که این امر برای حفاظت از جهان آزاد ضرور است. اما قصر کرملین روز پنجشنبه واکنش نشان داد.
ما این تحول نسبتاً چشمگیر را در وضعیت زیر نظر داریم. منطقه قطب شمال بخشی از منافع ملی و استراتژیک ماست. ما در این منطقه حضور داریم و به حضور خود ادامه خواهیم داد.
لیانا فیکس از شورای روابط خارجی اروپا میگوید که تغییرات اقلیمی مسیرهای جدید کشتیرانی و دسترسی به منابع ارزشمند را باز میکند.
این منطقه به طور فزایندهی به یک منطقه نظامی تبدیل شده است، جایی که نه تنها همسایگان قطبی دسترسی دارند، بلکه اکنون روسیه با گارد ساحلی چین همکاری میکند. بنابراین قطب شمال به طور فزایندهی به منطقه برای رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل میشود. ایالات متحده امریکا نگرانی دارد که مبادا این بازی را ببازد.
دنمارک میگوید که گرینلند فروشی نیست، اما آماده همکاری های عمیق تر با ایالات متحده می باشد.
من یک رئیس جمهوری را می بینم که در راه ورود به قصر سفید است و تمرکز بیشتر بر قطب شمال دارد و می توانم درک کنم که او چنین تمرکز دارد. ما نیز از طرف دنمارک و همچنین در چارچوب ناتو چنین تمرکز داریم.
سایر رهبران اروپایی اظهارات آقای ترامپ در مورد گرینلند را رد کردند.
این غیر قابل قبول است که اتحادیه اروپا به هر یک کشور در جهان از جمله روسیه اجازه دهد که مرزهای حاکمیتی خود را تعیین کند. اصل پابرجایی و حفظ مرزها برای هر کشور اعمال می شود، صرف نظر از این که آن کشور در شرق یا غرب ما موقعیت داشته باشد.
در همین حال دولت گرینلند برای برگزاری یک همه‌پرسی یا رفراندوم درباره استقلال کامل تلاش می کند و می گوید که تنها مردم گرینلند در مورد آینده این سرزمین تصمیم خواهند گرفت. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
د متحده ایالات منتخب ولسمشر دونالد ترامپ د سه شنبه پر ورځ په فلوریدا کې د یوې خبری غونډې پر مهال د پاناما کانال او گرینلند کنټرول لپاره د نظامی یا اقتصادی فشار کارول رد نکړل. د ښاغلي ترامپ دا څرګندونې گرینلند ته د هغه د زوی له ناڅاپي سفر څو ساعته وروسته وشوې.
په واورو پوښلې گرینلند چې د ډنمارک نیمایي خود مختار سیمه ده او د پاناما اړوند کانال چې د کرابین سیند له آرام سمندر سره نښلوي، ترامپ وایي چې امریکا باید دواړه کنټرول کړي. د سې شنبه په ورځ په مارالاګو کې په یوه خبري کانفرنس کې د ترامپ نه وپوښتلی شوه چې آیا هغه کولی شي ډاډ ورکړي چې د دې سیمو د کنټرولولو لپاره اقتصادي او پوځي فشار ونه کاروي.
نه، زه تاسو ته د دوو دوو نه د هېڅ لپاره ډاډ نشم درکولی، خو زه دا ویلی شم اقتصادی امنیت لپاره دوی تړکیا لرو.
تیرونی پاناما د متحده ایالاتونو د کانال د انتقال 15مه کلیزه ومنځله.
کانال به د تل لپاره زمون په واکې وي. نن ورځ زمونږ وینې چې د پاناما بیرغ د تل په څیر په آزاد رپیږي.
متحده ایالات د 1971 راهیسې په گرینلند کې پوځي اډه لري چې د ډنمارک برخه ده، خو پراخه خپلواکي لري.
خلک په رښتیا نه پوهیږي چې ډنمارک په گرینلند کوم قانوني حق لري او کنه. که دوی لري نو باید دا پرېږدي، ځکه چې موږ ورته د ملي امنیت لپاره اړتیا لرو. دا د آزادې نړۍ لپاره دي. زه د آزادې نړۍ د ساتنې خبره کوم. تاسو حتی دوربین ته اړتیا نه لرئ. چار چاپېره وګورئ، په هر ځای کې د چین کښتۍ دي، په هر ځای کې د روسیې کښتۍ دي. موږ د دې اجازه نه ورکوو.
د ډنمارک لومړی وزیر فریډریکسن پرله پسې ویلي چې گرینلند د خرڅلاو لپاره نه دی. هغې د سې شنبې په ورځ چې د ترامپ زوی سیمې ته په نه اعلان شوي سفر لاړ، یو ځلې بیا دا خبره تکرار کړه.
زه به دا روښانه کړم چې د ډنمارک حکومت څه نظر لري. گرینلند د گرینلند د خلکو دی.
د سې شنبې په ورځ په مطبوعاتي غونډه کې د ترامپ نه دا پوښتنه هم وشوه چې آیا هغه به د کاناډا د زیرمیمه کولو لپاره نظامي ځواک وکاروي. د یادونې وړ ده چې ترامپ ویلي و چې کاناډا باید د امریکا برخه شي.
نه، اقتصادي ځواک، ځکه چې کاناډا او متحده ایالات به واقعا یو څه وي. تاسو دا مسؤولي کرښه لرې کړئ او یو نظر وګورئ چې دا څنګه ښکاري. دا به د ملي امنیت لپاره ډېر ښه وي او دا هېر نه کړئ چې موږ د کاناډا ساتنه کوو.
د کاناډا لومړی وزیر جسټن ترودو چې دوه ورځې د مخه استعفا ورکړه، په ټولنیزو رسنیو کې وویل چې هیڅ چانس نشته چې کاناډا د متحده ایالاتو برخه شي. دا څرګندونه ده چې ترامپ د دې ګواښونو پلي کولو نیت لري او که یا دا د خبرو لپاره د تاکتیک په توګه کاروي.
موږ په یو داسې ټولنه کې ژوند کوو چیرې چې داسې پرېکړې په یو اړخیز ډول نه کېږي، او حتی که د ترامپ حکومت وغواړي چې نورې سیمې ونیسي او نور هیوادونه اشغال کړي، نو دا د ځواک او غچ اخیستنې په برخه کې څومره ریښتینی کېدای شي.
ترامپ یو ځلې بیا دا ګواښ هم کړی چې د کاناډا او مکسیکو په توکو به 25% تعرفه ولګوي که چېرته دواړه هیوادونه د امریکا سره په خپلو پولو کې امنیت ټینګ نه کړي. ترامپ وویل هغه به د مکسیکو خلیج نوم د امریکا د خلیج په نوم بدل کړي. دا وه د پټسي وډاکو سواره د رپورټ پښتو ژباړه، نظرانی یوسفزی، امریکا غږ.
قدر منو لیدونکو، ستاسو د ملتیانه ډیره زیاته مننه. دا خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو دا او ځینې نورې بېلابېلې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن ملک.